یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دا ازادي راډیو په غرمنۍ خبرونه کې زه احمد شي بر ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د افغانستان د اجرایي رئیس څرګندونې لرو چې له تروریزم سره په جګړه کې د منځنۍ اسیا پر هیوادو انتقاد کړی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستنګزي څخه.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان اجرایي رئیس نن د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو د خبرو په ګډ څلورم کانفرنس کې وویل چې د منځنۍ اسیا هیوادونه که څه هم په اقتصادي چارو کې له افغانستان سره مرسته کړې، خو له تروریزم سره په مبارزې کې ډیر بار په افغانانو اچولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین چې څلور یې د داعش غړي دي وژل شوي. او په بیت المقدس کې نن سهار 3 تنه د وسلوالو کسانو په حمله کې ټپیان شول. پوره خبرونه. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د منځنۍ اسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري نه کوي. عبدالله دا خبرې نن په بامیان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو جوړ شوي څلورم ګډ کانفرنس ته وکړي.
در مبارزه با تروریزم و شبکه‌های تروریستی فکر میکنم که
لتروریزم او تروریستی شبکو سره د مبارزې په برخه کې فکر کوم د دې کار یو درون مسولیت د افغانانو په اوږو ایښودل شوی. همکاري یو برخه کې کمی دي، یو برخه کې هیڅ موجود نه دي، او یوې برخه کې موږ له داسې چالش سره مخ یو چې لا هم متاسفانه له تروریستي ډلو ملاتړ کیږي. په دغه دوه ورځني کانفرنس کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوی د 10 هیوادونو استازو برخه اخیستي. تفصیل کولای شي په خبرونه کې هم واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین چې څلور یې د داعش غړي دي وژل شوي. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دا عملیات د افغان هوایي پوځیانو په ملاتړ په ننګرهار، کونړ، کاپیسا، پکتیکا، خوست، لوګر، کندهار، روزګان، کندوز، فاریاب، تخار او هلمند کې شوې دي. په بیان کې راغلي چې 40 نور مخالفین په دې عملیاتو کې ټپیان هم دي. وسلوالو مخالفینو تر اوسه پورې د ور اوختي مرګ جوړ لپاره څه نه دی ویلي. د پنځمې پورس په لوګر کې نوې دوه پوړي سپورتي جمنازیوم چې د 500 کسانو ظرفیت لري او د 2 کلونو په موده کې ودانیزې چارې سرته رسیدلې پرانیستل شو. یاد جمنازیوم د بدني روزنې او ورزش د لوی ریاست د پرمختیايي بودیجې څخه د 50 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړ شوی. د لوګر د بدني روزنې او ورزش عامر ډاکټر ولید ستانګزی د سپورتي جمنازیوم د پرانیستي ګډونوالو ته وویل په دې لوبغالي کې له هغو لوب پرته چې صنعت پراخو میدانونو ته اړتیا لري نورې ټولې لوبې تر سره کېدلای شي. بل لور ته د لوګر والی حلیم فدایی په خپلو خبرو کې ویل ځوانانو او ورزشکارانو له دوی د عصري او مجهز لوبغالو د جوړولو غوښتنه درلوده او دوی هم په دې برخه کې پاملرنه وکړه. په امریکا متحده ایالاتونو کې پرون یو قاضي د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کډوالۍ په چارو کې په اجرایي فرمان محدودیتونه وضع کړل. د هونولولو قاضي ډیرک واټسن پرون پنځشنبه وویل چې چې بابا او نیاګانو همدارس ترونو او خالګانو او د امریکا د ادباو نورو نږدې خپلوانو د سفر په وړاندې محدودیت وضع شوی چې باید دغه محدودیت لري او هغوی امریکا ته د راتک اجازه ترلاسه کړي. د هونولولو د قاضي ډیرک واټسن د هغې غوښتنې په ځواب کې چې له هوایی ایالت کړي و هم د ورته دستور العمل د صدرولو په خاطر مثبت جواب ورکړل شوی دی. ډیرک واټسن ویلی دی د ډانلډ ټرمپ اداري د نږدې خپلوانو څخه یو غلط تعبیر کړی دی. د هغه په خبره نیکه او نیا د فامیل پر راس کې قرار لري. په بیت المقدس کې نن د یهودانو یوې مقدسې ساحې ته نږدې 3 تنه د وسلوالو کسانو په حمله کې ټپیان شول. چارواکو ویلي چې پولیسو سمدستي عمل وکړ او 3 وړه حمله کوونکي ووژل. د 3 ټپي شویو یهودانو له ډلې 2 تنه په سخت حالت کې دي. حمله په بیت المقدس کې د یهودانو یوې مقدسې ساحې ته چې د زمریانو دروازه ورته وایي نګدی تر سره شوې ده. تر حمله وروسته د زاړه ښار ټولي دروازې تړل شوی او په اقصا جمعات کې د جمعې ورځې لمونځ هم لغوه شوې ده. له 2015 کال را وروسته فلسطینیانو په ورته حمله سره 43 تنه اسرایلیان او 3 بهرنیان وژل دي. په ورته وخت کې اسرایلی پوځانو هم په فلسطینیانو وار وار حمله کړي چې لډلې 250 تنه وژل دي، چې ویل کېږي ډیری حمله کوونکو یا د حمله په تور وژل شوی دي. دا مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس سرګندونې لرو چې د منځنۍ آسیا هیوادونه وهڅول چې له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو ترڅنګ ودری شي. په روزګان کې عوامو هغه پوځان وسایل چې د ترینکوټ له شاوخوا څخه طالبان په شکل دي.
موږ د دې خلکو سره نهایت ډېر منندو یو او د دې دغه راتګ د دې دغه یادونه او ستاینه زموږ د مسلح قواو څخه د موږ په خپل یو روحي او د زړه یو غټ قوت را بخشي.
دا د روزګان امنیت قمندان وو. د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو په تفصیل شغیدلی.
فلحال خو چې کوم واقعیت دی هغه دا دی چې پاکستان اوس پورې طالبانو سره افغان طالبانو سره ملګری دی. سبا چې څه کیږي نو خو بیا بو هغې سلسله وګورو چې واقعیت څه دی.
د حقیقت څه دی پروګرام کې د افغانستان د تقاعد له عمومي رئیس سره شغیدلی.
تقریبا دا سیستم ډیر ښه سیستم جوړ سکه آئنده کې ښه آئنده درخشان لري چې آئنده کې انشاءالله هر نو مؤثریت هر نو پیشرفت دې سیستم کې راځي.
په دې خبرونه کې مو د نړۍ د تاریخ د یو مهم جشن لمانځلو خبرو. نن د فرانسې د انقلاب ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په بامیان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا د استازو ګډې غونډې ته وویل چې له تروریزم سره په مبارزه کې په کار ده چې د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانان یوازې پرې نشتي. د دې خبرو تفصیل له صفي الله سنګزي څخه.
د افغانستان اجرایي رئیس نن په بامیان کې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان په یو ګډ کانفرنس کې د منځنۍ آسیا هیوادونو په چارواکو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري نه کوي. هغه ویل که څه هم دغه هیوادونه په اقتصادي او فرهنګي چارو کې له افغانستان سره لاس ورکړي خو په بیلابیل وختونو کې له تروریزم سره مبارزه نه ده کړې. ښاغلی عبدالله ویل
در مبارزه با تروریزم و شبکه‌های تروریستی فکر میکنم که
دو ویل تروریسم او تروریستی شبکو سره د مبارزې په برخه کې فکر کوم د دې کار یو درون مسولیت د افغانانو په اوږو ایښودل شوی. همکاري یو برخه کې کم دي، یو برخه کې هیڅ موجود نه دي او یو برخه کې موږ له یو داسې چالش سره مخ یو چې له هم متاسفانه له تروریستی ډلو ملاتړ کیږي
حمایت صورت میگیره.
خغلی عبدالله په خپل خبرو کې د قفقاز د سیمې څخه افغانستان ته راغلي جنگیالي یو بیلګې یاد کړه او ویل چې ک په قفقاز کې نختی وی او لانجی وی هغه ویل افغانستان تر ازي اول دي هغه جګړه دلته راوستل کیږي. د افغانستان اجرایي رئیس په داسې حال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په هغه جنگیالي انتقاد وکړ چې په افغانستان کې دلته فعالیت کوي او په همدې خاطر د منځنۍ آسیا هیوادونو په چارواکو هم توند انتقاد وکړ چې د ازبکستان اسلامي تحریک غړي فیلان د داعش په لیکو کې فعال حضور لري په افغانستان کې. ویل کیږي چې تر ټولو ځواکمنه برخه یې هم دغه د ازبکستان اسلامي تحریک ګوند غړي دي چې حتی له خپل کورنۍ سره د افغانستان په ځینو ولایتونو کې میشته شوې دي. همدارس د چچن جنگیالي هم د افغانستان د وسلوالو مخالفینو سره یو دي. د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو د استازیو او شنونکو چیرونکو د غټ کانفرنس د دوه ورځې لپاره دوام کوي. نن په بامیانو کې پیل شوې ده او دوی به عمدتاً له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په سیمه ایزو همکاریو باندې خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله عبدالله د غونډې له ګډونوالو هیله وکړه چې خپل هیوادونو ته په ورتګ سره دي د دغه کانفرنس پایلې له چارواکو سره په روښانه توګه شریکې کړي او هغوی راوبولي چې له افغانستان سره د تروریزم په برخه کې په مبارزه کې همکاري وکړي. ځکه د خبره که یوازې د څو وروستیو اونیو پیښو او حملو ته وکتل شي افغانستان د تروریزم په وړاندې تر ټولو زیاته قرباني ورکړې ده. د ویل ده چې په دغه دورځنی کانفرنس کې د بیلابیلو هیوادونو د شلو هیوادونو بیلابیلو برخو استازیو ګډون کړی دی او تمه ده دوه ورځې سره خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې ملکیانو افغان پوجان وستایل او د هغوی په غاړو کې د ګلونو ګډې واچولې. د هغه پوجان دي چې دوی ورځې مخکې ترین کوټ ته چیر مهغه سیمه چې لس میاشتې مخکې طالبانو نیولې وي تصفیه کړي. له روزګان د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ د یو شمیر هغه سیمو وسیدونکو لا افغان امنیتي ځواکونو سره د خپل سیمو په ساتلو کې هغه وخملا وتړل او ورڅخه په کلاګه خپل ملاتړ اعلان کړي. کله چې افغان امنیتي ځواکونو دوی ورځې وړاندې سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه ورپاکی کړي، دغه خلک چې تیر ورځ پنځم بنا وخته د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند شاه منصور سیمو کې راغونډ سی و افغان امنیتي ځواکونو ته ژمنی ورکړي چې تل به تر شا ودرېږي او په خپل سیمو کې به هیڅ کله د هیواد دشمنانو ته اجازه ورنه کړي.
بس یوول سمیاشت چې دا سی د بربریت سره چې پر دې علاقه باندې تیر رسول تاسو ولیدلنن چې دا د نزغمل ورده زه په وکالت د ټوله کوم د شاه منصور د وانو د کونکلا او د سپینې خاورې د چینو چې دا اوس زایردم په دې محفل کې ولاړ دي د دې ټولو په نمایندګي نو زه د دې ټولو قمندانانو سه او د دې د عسکرو سه یو علم تشکر وایم. دا د بربریت نسبت سه دا زما ټول اولس د دې دولت تر شا ولاړ دي او د دې بعد به درته وایم چې دا په خپل کور کې ټول مړ نه شي بیا د خپل کور سه وزیم نه
دوني تکلیفونه چې موږ لیدلې دي په خپل ژوند موږ نه ولیدلې په ولا چې د خپل کشر د خپل سړي او د خپل ناموس د غو په عزتي او په دغه کې ډیر تکلیفونه باندې راغلي د خپل ځایو ستلی سرپنامونه د پیدا کړي بسترمونه د پیدا کړي خوراکمونه د پیدا کړي نور در آباد په ډیر تکلیفونه دا په خپل نه ویل کې چې سړی څه وایي مګر اوس ډیر خوش یو هغه څه چې د دې وروسته به چې وملاس مرته که زما په زړه کې مصلي زه به د دولت همکاري پرې نه ژدم په څنګه وکړم.
دغه سیمه چې له ترینکوټ شار څخه شاوخوا 3 کیلومتر لري دي له تیر لسو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې وي چې دوی ورځې وړاندې د خنجر و په نوم عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه په دې وتوانېدل چې له وسلوالو طالبانو لشتون څخه یې پاکې کړي. په ورته وخت کې د دغه ولایت امنیتي مسولین د خلکو د دغه ډول ملاتړ څخه هرکلی کوي او وایي کچیرې د خلکو دغه ډول ملاتړ ورسره وي نو زیات شمیر سیمې به تر خپل کنټرول لاندې راولي. د دغه ولایت امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي چې د ملاتړ په دغه غونډه کې ګډون کړی و له نورو خلکو هم غوښتنه وکړه چې له خپل افغان امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي.
موږ د دې خلکو سره نهایت ډېر منندو یو، موږ د دې ډېر سپاس ګزار یو، موږ د دې خدمتګاران یو، موږ همیشه باید د دې په خدمت کې واوسو او د دې دغه راتګ د دې دغه یادونه او ستاینه زموږ د مسلح قواو څخه زموږ د اردو ملي څخه د پولیس ملي څخه امنیت ملي څخه دا موږ ته پخپله یو روحي او د زړه یو غټ قوت را بخشي. بیا موږ د دې خلکو سره دا خبره هم کوو چې ورور راسي دغه منطقه مو وساتي موږ به نور پیشروي وکړو دغه نورې منطقه به هم دغه سي د دشمن د تسلط څخه آزاد.
شاغلی صدیقی هم دارنګ ویل چې د خنجر و په نوم په دغه عملیاتو کې وسلوال طالبان سخت ځپلی دي او ګڼې سیمې ورڅخه نیولې دي.
د کونړ سیند د سپاند کېدو له امله د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د زاخیلو کلي شاوخوا 200 کورونه د سیلاب له ګواښ سره مخامخ دي. د دې سیمې خلک وایي له کورونو خلک وتلي خو له ولایتي ادارې غوښتنه کوي چې د دوی پر کورونو د اوبو مخه ونیسي. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د کامې ولسوالۍ د زاخیرو کلي اوسیدونکو وایي د ورستۍ ورښتونو له امله د کونړ په سیند کې وبړي ریشوي او د سیند یو څنډه د زاخیرو په کلي ماته شوې چې شاوخوا 200 کورنۍ د ګواښ سره مخ دي. د دې سیمې اوسیدونکو ننګرهار وایي هر کال چې سیند سپانده شوی دغه کورنۍ له ګواښ سره مخ کړي. دی وایي اوس تر 200 پورې کورنۍ بې ځای شوي او له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي توکو د مرستو پر ځای دي د دوی کلي لپاره استنادي دیوالونه جوړ کړي.
او دلته یو چرای وته ویني ولغون دي چرای او ویانو او غویانو وګور اوړله د کونړ سیند او ډېرې کورنۍ دلته زندگی کوي، ډېر خلک پراته دي او دا وړ ډیر مشکل دی او بس عموما خوونی ورشي اندغه مشکل د خلکو ولې چې غوړي او وری جنري دی او دا شې نور نه لږه کړه دا 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 دولتي چارواکي ویمن ګولای او نور به ان شاء الله به خبرونه غوړي.
بلخ د ننګرهار ولایتي اداره وایي دا سوند یوازې په کامی ولسوالۍ کې نه ده بلکې په نورو سیمو کې هم ځینې کورونه د اوبو له ګواښ سره مخ شوي دي. د ولایت وینا تولاخو ګڼې وایي د ځینو سیمو سروې شوي او په پام کې دا چې د داخلو کلي لپاره هم استنادي دیوالونه منظور کړي.
د کلو پراختیا ادارې په چوکاټ کې لپاره بودیجه هم ځانګړې شوې ده چې هلته به استنادي دیوالونه جوړیږي او ځینې نور چارې به ترسره کیږي. موږ به هڅه وکړو چې د ذخیرو سیمه هم په دغه پروژو کې شامل کړو. اول خو به شامل شوي وي، ډېر کروالومات لا تر اوسه ما سره نشته دي، که شامل شوي نه وي موږ به له اړوند مسؤولینو سره خبرې وکړو تر څو دوی هم دغه سیمه په پروژه کې شامله کړي.
درې کاله وړاندې په همدې موسم کې د کونړ سیند ته پانده کېدو له امله د کامې ولسوالۍ د داخلو په سیمه کې سیلابونو په لسګونه کورونه تخریب کړي وو چې د سیمې د خلکو په وینا د دوی غږ چا وانه اورېده او دا ستونزه د بیا ځل لپاره تکرار شوه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په فرانسه کې د هغې لانجې په اړه خبرې وکړې چې له یوې روسي مدافع وکیل سره د ده د زوی د لیدنې په سر راپورته شوې ده. ښاغلی ترامپ د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره د ګډ مطبوعاتي کنفرانس پر مهال د خپل زوی دفاع وکړه. د ولسمشر ترامپ د څرګندونو د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، ترامپ د خپل زوی د دفاع لپاره څه وایي په داسې حال کې چې د هغه کار په امریکا کې سخت عکس العملونه راپارولې دي؟
ډیره مننه. سلام اوریدونکو ته. ولسمشر ترامپ پرون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په ګډ خبري کانفرنس کې د خبریالانو پوښتنو ته په همدې موضوع ځوابونه ویلې او د لیوی روسي مدافع وکیل سره د خپل زوی د کتنې دفاع وکړه. ویل د دې کتنې هدف دا و چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د دیموکراتي سیالې هیلری کلینټن په اړه مهم معلومات ترلاسه کړي او دا د پوینا یو عادي کار دی. ترامپ وویل اکثر خلک دا ډول کتنې کوي او د دې ډول کتنو ته د خپل سیال په اړه د تحقیق نوم ورک.
په دې برخه کې د کانګرس ځینو غړو هم عکس العملونه ښکاره کړي دي. کانګرس څه غواړي؟ نو د کانګرس اعتراض څه دی؟
د کانګرس د استازو د جرګې مشر پاول راین ځوان ډونالد ترامپ، خو دواړه ډونالد ترامپ میږي، پلار ډونالد ترامپ او زوی ډونالد ترامپ. د ځوان ډونالد ترامپ راین، البته ځوان ډونالد ترامپ له روسي مدافع وکیلې ناتالیا ویسلنیتسکایا سره دا یو څه ستونزمن نوم دی، د خپلې کتنې په اړه د کانګرس غونډې ته د توضیحاتو لپاره غوښتی دی. ځوان ترامپ دې ته چمتووالی ښودلی چې له کانګرس سره به همکاري کوي او د ولسمشر د کورنۍ لومړنی غړی به وي چې د کانګرس د هغې کمیټې په وړاندې څرګندونو ته حاضرېږي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د هڅو په اړه تحقیقات کوي. د سنا د عدلي قضایي کمیټې مشر چارلز ګراسلی هم پرون وویل چې له ځوان ترامپ څخه به په یو مکتوب کې غوښتنه وکړي چې په عام مازار کې په دې اړه توضیحات ورکړي. او راین وویل، ښاغلی راین وویل چې دی هم د دې غوښتنې ملاتړ کوي.
نو د خلکو لیدنې کتنې خو د خلکو شخصي کارونه دي، نو د انتقاد کوونکو اصلي اعتراض د رسنیو له مخې څه کېږي؟
ځوان ترامپ روانه اونۍ کې د خبره افشا کړه چې پروسه کال په جون میاشت کې له ویسلنیتسکایا سره پر لیدنې وروسته له هغه موافقه وکړه چې د ته وویل شول چې دا روسي وکیله د روسیې د حکومت استازې ده او د میرمن کلینټن په اړه خورا مهم معلومات ورسره دي. د هغو معلوماتو له مخې چې ولسمشر ترامپ روانونی کې په څو ایمیلونو کې خبره کړل، ځوان ترامپ وایي چې دا خبره د ده خوښه شوه، همدا چې دا معلومات له دې میرمنې سره شته. نو ځکه یې خپل اوخي جاوید کوشنر او د خپل پلار د انتخاباتي کمپاین د هغه وخت مشر پال منافورت ته بلنه ورکړه چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر ترامپ ویلی دی چې ویسلنیتسکایا د روسیې د حکومت استازه نه بلکې یو خصوصي مدافع وکیل ده او د ده لزوی سره د هغې کتنه هم کومه خاصه، یعنی کومه خاصه پریکړه نه ده پکې شوې او کومه خاصه نتیجه هم نه ده درلودلې.
تکل صاحب مننه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ په فرانسه کې دی او تمه ده چې نن د فرانسې د انقلاب په کلیزه کې برخه واخلي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د فرانسې د انقلاب په اړه یو تفصیلي مطلب خبرو.
ازادي راډیو راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کندهار کې د کوکنارو د نوي فصل لپاره په داسې حال کې چمتووالی نیول کیږي چې تیر کال د دغه بوټي په کښتونو کې 10% زیاتوالی راغلی و. دا چې ولې هر کال په کندهار کې د کوکنارو په کښتونو کې زیاتوالی راځي، دا پوښتنه صادق رښتینی د کندهار د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د رئیس ګل محمد شکران څخه د مرکې په سر کې کړي.
کوکنارو په کښت کې زیاتوالی په نام نه مناسب کې چې د دولتي حاکمیت څخه لیرې وي او یا مسافر ډېر وي، چېرته دولتي ضد مافیاته مخدره مواد قاچاق مافیاته وجود لري. زموږ بزګران د بېچارګۍ او د بېوزلۍ په وسیله باندې دا کښت کوي او دغه نړیواله مافیا چې مخدره مواد مافیا ده په ډېرو ولسوالیو کې فعالیت کوي او دغه ډېرې دولتي ځمکې غصب کړي هم دي او ډېر د بزګرانو د بېوزلۍ د بېچارګۍ څخه سو استفاده کوي. دوی تشبیه کوي چې اول او دوام درېیم کښت وکړي.
دغه مافیا څوک؟
قاچاقبران. عمده قاچاقبران، لوی قاچاقبران چې نورو مملکتو ته قاچاق وړي او قاچاقي.
تېر کال په کندهار کې پر 40,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوې وه، خو تاسې یوازې 1,400 جریبه کوکنار مات کړل. په داسې حال کې چې هدف 40,000 هکتار درکول شوی و،
کښت معنا دا نه ده چې کښت ډېر سو یا کښت لږ سو، ولې کرلې داسې چې اوس بدبخته نه ووایم چې دغه نړیوالې مافیا خلک ډېر تشبیه کړي دي. زموږ زراعت یې له منځه وړی دی، زموږ د آبیاري سیسټم یې له منځه وړی دی، خلک یې ډېر تشبیه کړي دي. دغه تریاکو ته او دا تریاک خلک ډېر کړي، هغه هم د مجبوریت او د غربت په اساس باندې.
د دغه کوکنارو ډېره برخه په هغه سیمو کې وه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي، لکه ژړۍ، پنجوایي، میوند. ولې دولت په نتمانی دی چې مخنیوی وکړي؟
درې کټګوري ولسوالۍ موږ لرو چې یو هغه ولسوالۍ دي چې پراخه اراضي لري او بعضې مناطق یې نام نه دي، او بل هغه ولسوالۍ لرو چې اوبه نه لري او اراضي یې ډېره پراخه ده، په هغه کې دغه نور بدیل کښتونه کېږي. او یو ولسوالۍ هغه ولسوالۍ لري چې ښار ته نږدې دي او هغه صفر ولسوالۍ دي چې تقریبا هغه کښت نه کوي. نو په دې اساس سره ژړۍ او میوند چې دي ډېر پراخ دښتونه لري، ډېر منطقې ګټ خوشبختانه د کندهار د ولایتي ادارې په ولکه کې دي او د حاکمیت لاندې مناطق لري. نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړي چې موږ د بزګرانو د بېوزلۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا نړیواله مافیا دا تشبیه کوي، ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر ژوند د پاره تکاپو نه کوي. نو دوی مجبورن دغه مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري او دوی د روزمره مصارفو د اکمالولو لپاره د نشي توکو کښت زړه ښه کوي.
په تیرو دوو کلونو کې په کندهار کې د کوکنارو د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه پروژه د فور زون په نوم وه چې په ځینو ولسوالیو کې پروژه عملي کړې، خو کروندګر دا پروګرام بې اغېزې بولي. تاسو د دې پروژو د نظارت او پلي کېدو سره همکاره واس، آیا د بزګرانو دا خبره سمه ده؟
په افغانستان کې که یو خښتې شول کېږي او که یو کال کار کېږي، که یو کانال پاکېږي، که یو تعمیر جوړېږي، دا د بدیل معیشت معنا ورکوي او دا د وطن د جوړېدو، د ولسوالۍ د جوړېدو، د ولایت د جوړېدو او د مملکت د جوړېدو معنا لري. د مثال په توګه یوولس کانال په پنجوایي او ژړۍ ولسوالۍ کې د اوبو اکابه تقسیم شوی دی چې حتی په تېرو کلو کې تاسو به د جای شهیدان ساتل، د انسان په وینه دوی د اوبه راتېرولې او جنګونه وو، د کانالونه خراب شوي وو، تخریب شوي وو، له منځه تللي وو.
د کندهار د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې رئیس ګل محمد شکران. ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښین ویب ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. په نورستان کې د 55 میلیونو افغانیو په لګښت د پروژو قراردادونه د ساختماني شرکتونو سره لاسلیک شول. په دې اړه سیمه روحله انوري راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د وو کانالونو د رغولو قراردادونه ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل او ډیر زر به عملی چارې هم پیل شي.
زراعت وزارت له خوا نه د وو پروژو نوې قراردادونه نن وشو چې په هغه کې مجموعا 3.9 میلیون افغانۍ باندې دا پروژې به تکمیلېږي. دوه پروژه د وایګل پولیسوالی کې دي او یو یې د واما پولیسوالی کې ده او درې پروژه د نورستان په مرکز کې. د ټول د کانالونو پروژي دي چې په مجموعه ډول باندې 3.9 میلیونه افغانۍ په دې باندې لګښت راځي د یو کال په موده کې ګمشت.
هغه وایي د یادو پروژو د کارونو پیل کېدلو سره به سلګونو کسانو ته د کاروبار زمینه برابره شي او د بشپړېدو سره به یې سلګونه جریبه ځمکه خړوبه شي.
عملی کار به در راتلونکي کې په دې باندې په دې پروژو باندې کار شروع شي او انشاءالله د یو کال په موده کې بشپړ شي. بلې، د هر کانال خپل د اوبو دغه چې ساحې ته رسېږي هغه معلوم دی. مجموعا د سې دیارلس سوه جریبه دپاره
والی وای د دې ترڅنګ د معلولینو لپاره د حرفوي زده کړو د وسایلو اخستلو یو قرارداد هم لاسلیک کړي چې په برکت په ډیر معلولین کسبونه زده کړي او خپل کورنۍ ته به د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو جوګه شي.
یو خو د حرفوي کورسونو لپاره د وسایلو د خریداري قرارداد چې یو 1.3 میلیون افغانۍ باندې دغه قرارداد شوی دی د کار او ټولنیز چارو ریاست له خوا.
نورستان هغه ولایت دی چې په تیرو کلونو کې د مرکزی حکومت او مرستندویانو له پامه غورځېدلې وو او که چا به د کومې پروژې پلي کولو دپاره بودیجه ځانګړې کړه هغه به هم د چارواکو د شرکتونو د مالکانو لخوا هیفومیل شوه او د نورستان ستونزې به په خپل ځای پاتې وي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. نو زه لغمان شریف نه خبرې کوم. مثلاً بابا کیم نه روزم خدا ستونزې دي چې موږ نوی ماجر راغلی او زمونږ بیخي نه سړک شته نه اوبه شته نه مکتب شته مکتب شته دیوالونه نشته کلینیک شته یو کور کې دا لکه ډېر مشکل سره ما مخ آیتان راغله وی کتل خو هغه ونه په سپینګیری راغون کړه سپینګیرو سره خپل خبرې وکړلې نور هیڅ تفاوت هغه پیدا ونه کړم.
ازادی رادیو ز دفتر څخه نکړې دار باسې سپاس کړي بارا وروړه د په دروازه پر ګوندک پاینې مست دا چې څنګه نکړو ولې ولاس کورې کې څنګه کورې ساتنګ ځمانو بارا ته چې نن دا وڅنګه لار ده مجور ده بارا.
الو السلام علیکم. زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا مینه د دفندل احمد اوسیدونکو. موږ په پاکستان کې د مهاجرت ځان کړو مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماجد $200 سي اصل غني احمدینه په درنه هیله چې $300 به تا وته وته کول سي دا یو پی نه پر سر او یو ګاډي کرا یو نیم لک روپی دا د سرپناه ځان خلک نه لګي.
السلام علیکم. مسلمانان په دا د ایران پر مرز باندې په ایران کې په پاکستان کې مری آیا د دوه ګناه د چا په غاړه دی؟ الله آیا د دوه باس خاص مثلا سبا د دغه مسولین د افغانستان کې اوس خنه کېږي صاحب؟
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدي که صبر په بټو پسې ګرځي خو اوس داسې بټوې جوړې شوې دي چې په کې صبر پسې ګرځي. په دې اړه له اسمت څاروانه اور
د سی بټو جوړ شو چې نه یوازې موبایل چارجوي او له وای فای سره وصلېږي بلکې کای څوک غلا کړي د غلا عکس هم اخلي. له دې جی بی بټوي څخه چې والټر من نومیږي د پاور بانک او د وای فای د هارت سپاټ په توګه هم کار اخیستل کېږي. له دې بټوي سره جی پی ایس یا لارښود هم یو ځای کولای شو. البته دا بیا پتا سپوري اړه لري چې په بټوه کې نور څه زیاته وي. که د موبایل خاوند خپل ټلیفون هیر کړي دا بټوه یې ور په یادوي. د دې بټوې تر ټولو په زړه پورې برخه یو کوچنی ځیرکه یا سمارټ کیمره ده چې که بټوه ورکه شي یا یې څوک غلا کړي د غلا عکس په پټه اخلي. دا عکس له بټوې سره د وصل شوي ټلیفون خاوند یا په حقیقت کې د بټوې اصلي خاوند ته لیږل کیږي. په بټوه کې یو سیم کارت شته چې موبایل ټلیفون یې د والټر من وی پانی للارې غل موندلی شي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 تر 5 بجو.
بخښنه غواړو په دې اعلان کې تیر وطنه وه د ولایت په ولایت پروګرام د ماسپښین ل دوو تر دریو بجو او بل پروګرام د همدې ولایت په ولایت ل دریو تر څلور بجو پورې دی. په لومړي ساعت کې د لوګر والی د سجر اډو میلمه دی محمد حلیم فدایی به په دې خبرونه کې برخه واخلي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او ل میلمنو پښتنې وکړي او د لوګر ل والی څخه پښتنې وکړي. دوم ساعت مو زابل ولایت ځانګړی شوی دی چې د زابل چارواکي به په یغه پروګرام کې برخه واخلي. د سجر اډو پروانه خبرونه کې وړاندې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي څرګندونې لرو. همدارس د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره هم په تفصیل د افغانستان او پاکستان د روابطو په ارتباط ژغېدلی یو. خو دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله سنګزي څخه.
د افغانستان اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د منځنۍ اسیا په هیوادونو انتقاد وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات مسولیت په افغانانو ایښی دی. عبدالله عبدالله دا خبرې نن له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څلورم ګډ کانفرنس ته په وینا کې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د افغان پوځیانو په ګډو عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفین چې څلور یې د داعش غړي دي وژل شوي. دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویلي د عملیات د افغان او پوځیانو په ملاتړ په ننګرهار، کونړ، کاپیسا، پکتیکا، خوست، لوګر، کندهار، روزګان، کندوز، فاریاب، تخار او هلمند کې شوي چې شل نور مخالفین په کې ټاپیان هم دي. په لوګر کې نوې 202 پوړیز سپورتي جمنازیوم چې د 1500 کسانو ظرفیت لري او د 15 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوی ګټه اخیستو ته وړاندې شو. په بیت المقدس کې نن د يهودانو یوې مقدسې ساحې ته نږدې درې تنه د وسلوالو کسانو په حمله کې ټپیان شول. پولیسو ویلي درې وړه حمله کوونکي هم وژل شوي دي. او په امریکا متحده ایالاتونو کې پرون یو قاضي د ولسمشر ټرمپ د کډوالۍ په چارو کې په اجرایي فرمان محدودیتونه وضع کړل. د هونولولو قاضي د ریکواټسن وویل نیکونه او نیاګانې، ترونه او ترورګانې امریکا ته له راتګ منع شوي چې باید د دوی په وړاندې دا محدودیت لرې کړی شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډه ته وویل چې د افغانستان حکومت باید طالبان له سیاسي پلوه وهڅوي، هغوی ته امتیازات په نظر کې ونیسي تر څو د سولې خبرو ته سر ټیټ کړي. پاکستان به تر کله د طالبانو خبري کابل ته رسوي؟ په دې اړه وړاندې په تفصیل د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره شخېدلی یو. خو اوس د پښتونخوا د عوامي ګوند د مشر څرګندونې لرو. محمود خان اڅکزي یو ځل بیا پر پاکستان ټینګار کړی دی چې له افغانستان سره خپلې اړیکې سمې کړي او په افغانستان کې مداخله پای ته ورسوي. دی وایي که پاکستان داسې ونه کړي له سختو بحرانونو سره به مخامخ شي. محمود خان اڅکزي دا خبرې په کوټه کې خبري غونډې ته کړې دي. تفصیل زموږ خبريال بارکوال میخیل راکوي.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتونخوا ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل په پا پاکستان کې د میشتو قومونو د ګډ فدرېشن او په سیمه او افغانستان کې د سولې لپاره په کار ده چې په پا پاکستان کې دیموکراسي دوام وکړي. ښاغلی اڅکزي د پاناما اسنادو په اساس پر صدر اعظم نواز شریف او د هغه پر کورنۍ د لګېدلو تورونو په اړه وویل په دې هیواد کې په فساد او درغلیو تورن هر څوک باید محاکمه سي. وایي د یوې کورنۍ په ضد د درغلیو په تور ګامونه اخیستل او له صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه دا څرګندوي چې یو ځل بیا په دې هیواد کې ډیموکراسي را پرځول کیږي.
پاکستان انتهایی خطرناک حالات میں
پاکستان له ډیرو بدو حالاتو سره مخامخ دی او د نورو لوړو ځوړو غډوډیو توان نه لري. زه د پاکستان د پوځونو په شمول د اپوزیشن له ټولو ګوندونو د پښتونخوا ګوند له اړخه غوښتنه کوم چې د پاناما اسنادو خبره نور ونه شار بې کنه پاکستان به د نورو بحرانونو ښکار شي. محمود خان اڅکزي په سیمه کې ورستیو ترورستي پیښو ته په کتنې سره وویل پاکستان اوس هم په ایشیا کې یو پرمختللی هیواد جوړېدای شي خو شرط دا دی چې دلته به امنیت وي. وایي که امنیت نه وي نه یوازې به د چین پاکستان اقتصادي لاره جوړه نه سي بلکې پاکستان به نور په ستونزو کې ښکېل سي.
هر قیمت په افغانستان کې سات
پاکستان هر ډول چې وي پاکستان بل افغانستان سره د سولې فضا جوړوي کنه وي و وړه تیر وطن به موږ له داسې بحران سره مخامخ کړي چې بیا به موږ سنبال نه کړو. موږ په هیڅ ډول په دې سیمه کې جګړه نه سوز غملای. په جلال آباد کې د لوی بم د بمونو مور غورځول زه د پاکستان لپاره د امریکا له خوا خبرداري ګڼم چې کچا په غارونو کې څه پټ ساتلی وي موږ یې تباه کولای شو.
سکتے ہیں.
شاغل اڅکزی د پخوا غوند پر پاکستان ټینګار وکړ چې افغانستان سره خپل اړیکې سمې کړي او په افغانستان کې لاسوهنه پای ته ورسوي. دوه ویل افغانستان لسګونو کلونو د پاکستان د خلکو لپاره دارالامن اوسېدلی دی او اوس هم افغانستان د پاکستان دوست هیواد جوړېدای شي.
افغانستان او پاکستان کار راځي
د افغانستان او پاکستان پخلاینه تر ټولو آسان کار دی، خو دلته په پاکستان کې لکره کې د ډکو فکرونو مخنیوي کول غواړي. که ډاکټر عبدالله عبدالله دی، که اشرف غنی صاحب دی او که کرزی صاحب دی، د برابرۍ په اساس به موږ افغانستان ته د دوی د استقلال ضمانت ورکوو. بیا د افغانانو پخلا کول زما کار دی او زه وایم په افغانستان کې زموږ لاسوهنه به موږ تباه کړي. ټول نړیوال ځواکونه تر موږ راچاپیر سوي دي. بیا به نه زموږ په وس وي، نه به د کرزی صاحب په وس وي. زموږ ملک به د نړۍ د زورورو د بمباریو مرکز وي او موږ به ژاړو. محمود خان اڅکزی افغانستان ته د حزب اسلامي د ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ او افغان حکومت سره د پخلاینې هرکلی وکړ او وی ویل چې ډیموکراسي یوازینۍ لاره ده چې په وسیله یې خلک د ولس په رایو واک ترلاسه کولای سي، او وی ویل چې هر ډله باید خپلې شخړې له سیاسي لارې حل کړي.
په راپور کې مو د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی په څرګندونو کې واورېدل که چېرته اسلام آباد په افغانستان کې مداخلو ته دوام ورکړي په خپله بله سخت بحران سره مخامخ شي. په پاکستان کې د میشتو پښتنو د یوه بل مشر څرګندونې لرو، له د افراسیاب خټک څرګندونې. له افراسیاب خټک څخه مې د ازادي راډیو په مرکزي دفتر پراګ کې دا پوښتنه وکړه چې د پاکستان څرنګه د طالبانو په وینا دا خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د پنجشنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان حکومت باید طالبانو ته ځینې سیاسي امتیازات ورکړي تر څو هغوی وهڅوي چې خبرو ته رامات شي. ښاغلی خټک وویل
اسلام آباد چې کوم سیاست افغانستان باره کې غوره کړی دی، هغې کې متاسفانه دا د طالبانو طرفداري چې ده دا پکې ډېره جوته ده. افغانستان کې ریاست دی چې اساسي قانون لري، نظام لري، نو هغه نظام په چوکاټ کې دننه باید خبرې وشي. هرې خبرې چې کیږي دا د ګلبدین حکمتیار صاحب لاړو خبرې وکړې او خبرې حل شوې. نو دغسې که طالبانو کوم څوک داسې خبرې کوي نو هغه لاړ شي. خو دا ده چې پاکستان حکومت نه سړی پوښتنه وکړي چې خپله پاکستان کې چې طالبانو غوښتنې کړې نو پاکستان ورسره څه چل وکړو. دوی خو ورپسې اف 16 اف 16 یا اف 14 تیاری ولیکلی. نو افغانستان ته سر باید دی داسې کومک وکړي چې پاکستان کې داسې خلک پرې نږدي چې هغوی افغانستان کې جنگ کوي.
نو خټک صاحب، پاکستان غواړي له افغانستان څه؟
دا سوال خو ګران سوال څه دی چې خپله پاکستان کې دننه هم چې کوم سیاسي ګوندونه دي، که هغه مخکې د زرداري صاحب حکومت وکړه اوس نواز شریف صاحب حکومت دی، هغوی هم په دې خبره نه دي پوهېږي. نه هغوی هم دا سوال نه پوښتنه کوي چې دا افغانستان کې دغه سیاستونو مطلب څه دی، ځکه چې څه معقول مطلب خو شته نه. خو سړی چې نامعقول هغه وګوري نو دا د ساړه جنگ د زمانې هغه فرسایشي جنګونه او د فرسایشي جنګونو په وسیله غلبې هجمونیانې جوړول هدف کاری.
فکر نه کوي د ساړه جنگ په وخت کې که دغه رقم نظریات شوروي اتحاد لرل نو هغه خو یو قوت و. پاکستان یو کمزور هیواد، اقتصاد خراب، نفوس زیات، فقر پکې ډیر، لوږه پکې ډیره، یوې خواته له هند سره روابط خراب، بل لور ته له افغانستان سره روابط خراب، دا د دې توان لري؟
ولا پاکستان کې لکه مارزو کو پارلمان دی، قضا ده او سیاسي منتخب حکومت دی، هغه خو دا نظر نه لري. هغه خو وایي چې باید ګاونډي او د نورو سره مناسبات ولرو. خو پاکستان کې په خصوصا په دې نظامی برخو کې ځنې محافل داسې دي چې هغه ځنې کړې داسې دي چې هغه دغه سیاستونه کړې دي په خوا هم او متاسفانه اوس هم دغه تمایل چې لري او په دې وري ولار دي. دی د عقل او دلیل خبرې ته وګ نه نیسي. دوی یو ډیر یو قسم ته هغه ذهني ګرایي چې ورته وایي د هغه ښکار دي او دوی دا خیال دی چې دوی داسې څه فکر کوي دا کولی شي.
په تیرو کلونو کې له 2000 لومړي کال را وروسته مطلب دی، په لومړیو تقریبا 500 کلونو کې چې پرویز مشرف په پاکستان کې واکمن و، په هغه وخت کې د غرب او د لویدیځ روابط له پاکستان سره شو. پاکستان به خپل متحد ګاڼه او له پاکستان سره روابط هم شو، لیکن لږه وروسته په پاکستان باندې مرستې هم کمی شوې دي، په پاکستان باندې فشار هم زیات شوی دی او حتی خبره دې ته رسیدلې ده چې جنرال جان نیکولسن د فبروري په میاشت کې کانګرس ته وویل سي د پاکستان له درکه ډېرې اندېښنې لرو په افغانستان کې. او په دې وروستیو کې څو ورځې مخته د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو غړي او د تروریزم ضد کمیټې مشر ټیټ پو په واشنگتن ټایمز کې یو مقاله ولیکله او هغه ویل چې پاکستان دوه مخه سیاست لري. دغه خبرې فکر نه کوي چې پاکستان به دې ته مجبور کړي چې له دې سیاست لاس واخلي.
ورته تر اوسه پوری امریکایانو څو واضح ستراتیژي مخې ته راوستي نه ده. اغلتنا تودی خبریم کیږي، سړی خبریم کیږي، نرمی خبریم کیږي، ګرمی خبریم کیږي.
فکر نه کوي چې په ورستیو کې تودی خبرې زیات شي؟
زیات شي دي، خو دې مرحله ته نه رسیدلی چې پاکستان دې ته وادار کړي چې خپل سیاستونه بدل کړي. تجدید نظر کاملا نو کې د دې مرحله ته لاندې. آیا
ځینې نقشې د سنست لکه په ننګرهار کې چې بمونو مور بم استعمال شو، بیا په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا کې هتا دي حقانی شبکې یو غړی په نقشه سو.
نو درون حمله خو نوی پدیده نه ده. درون حمله خو تیرو د شو کالو کې سوسو زله شوې دي، تیرو د خزل له سو پیځو سو کالو کې خو ډیر زله شوې دي 9/11 نه پس. خو هغه باندې خو پاکستان خپل سیاستونه بدل کړی نه دي. یعنی دا خلک تر اگر خلک مړه شوې دي په درون حمله کې، مګر بیا نور تر اگر موجود چې هغه د ځای غسته دي.
خو بیا ډیر وخت درون عملی ودره دي، خو اوس بیا شروع کیږي او بیا ترامپ وایي چې زنه وی ستراتیژي کې پاکستان هم شاید شامل کی. بیا
نو ترامپ خو وایي کنه، خو ویل یو خبره ده او لا خو عمل کې څه معلوم نه دي کنه.
په داسې حال کې چې تاسو وایئ چې په پاکستان کې سیاسي مشران د پوز له بهرنی پالیسی شکایت لري، هند اعتراض لري، کابل اعتراض لري، او د امریکا ځینې مشران په کانګرس او په نورو سیمو کې هم د شکایتونه کوي، په پاکستان باندې مرستې هم کمی شوې دي. تر کله پورې د پاکستان پوز کچرته د خبره سموي چې په افغانستان کې مداخله کوي، تر کله دوام ورکولی
شي؟ ارزدار کراچی، تاسو لږ دې ته غور وکړئ چې آیا دغه پاکستان او فوج او امریکا د قانون قانون همکاري لري او دوی امریکای سره هم کاریم کړی دا خپل برنامه مخې ته بوتلی دي. داسې برنامه چې امریکای خوښ نه وي، پاکستان باندې اتوم جوړول امریکای به نه جوړوي. 9/11 نورسو پاکستان متحد دی، اوس پورې دی، نان ناټو متحد دی، حیثیت اوس پورې لرلې دی، او دا سره دی چې پاکستان کې مثلا اسامه بن لادن ملته کې وژل شو، امریکای عسكر وژلو، یا د سینور د القاعده مشران
ملا اختر محمد منصور
وژلو. لږه چې پاکستان یو طرف ته ورسره متحد پاتې شوی دی، بل طرف ته خپل ځنې کارونه کړی چې امریکای خوخبو یا خوخنو خدای په خپل سمې کړی. نو تر اوسه خدای سیاست پاتې شوی دی، نو دا څنګه چې دا اوس تازه شروع شوی دی.
خټک سب کچرته دی امریکا په ستراتیژي کې چې د افغانستان لپاره جوړوي، جنټیک دی پاکستان د فشار لپاره هم پکې ځای شي وي. فکر نه کوي چې د پاکستان سیاست کې به تغیر راشي او دا ستراتیژي هم په لاند وخت شاید اعلان شي؟
دا خو اوس خو دا فعلاً خو مفروضه به ده کنه چې داسې بوشي یا به داسې شي. خو فعلاً خو چې کوم ګراوند باندې واقعیت دی، هغه دا دی چې پاکستان اوس پورې طالبانو سره افغان طالبانو سره ملګری دی. سبا چې څه کیږي نو خو بیا به هغې سره وګوري چې واقعیت څه دی، یعنی ګراوند باندې په ځمکنۍ واقعیت څه دی.
یعنی ستاسو په نظر د امریکا ستراتیژي ته باید انتظار وشي؟
امریکا ستراتیژي انتظار وشي چې هغه واقعا ستراتیژي جوړی کنه جوړی دا یو سوال دی کنه. یو قسم ته د امریکا سیاست کې څو پورې چې وضاحت نه تاغلی هغه پورې دا ویل مشکله ده چې هغه ستراتیژي به رښتیا څه ستراتیژي وي.
خټک صاحب مننه،
کور ما پات.
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د فرانسې جشن ته مخه کوو. فرانسې په داسې حال کې د باسټل ورځې د لمانځنې مراسم ترسره کوي چې د هغه هیواد ولسمشر ویلي دي چې نړۍ هیڅکله داسې نه وویشل شوې لکه اوس چې ده. په فرانسه کې د دې مراسمو ویاړلی میلمه د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن ده. راپورونه وایي چې فرانسې ته د امریکا د ولسمشر تر سفر مخکې فرانسوي او امریکایي ځواکونو چې د لومړنۍ نړیوالې جګړې د زمانې هیلمټ یا اوسپنیزې خولۍ یې پر سر کړې وې مارش وکړ. تیر کال د فرانسې په نیس ښار کې د باسټل ورځې پر مراسمو تروریستي حمله وشوه چې لږ تر لږه شپږ اتیا کسان چې د مراسمو لپاره ورغلي وو ووژل شول، او د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې واخیست. د 1979 میلادي کال د جولای په 14 د فرانسې خلکو د باسټل په نوم پر یوه زندان حمله وکړه. دا پیشه د فرانسې د انقلاب چې تقریبا پر ټوله نړۍ اغیز وکړ مهمه برخه ګڼل کیږي. فرشته جلال سید د دې ورځې په اړه راپور لري چې د ګارډین او انډیپینډنټ رسپانډو له معلوماتو هم پکې کار اخیستل شوی.
لکه څنګه چې په افغانستان کې د اسد یزمریات وشتمه هر کال د خپلواکۍ د منځلو لپاره ده، په فرانسه کې د جولای په 14مه خلک ملي اوراد لمانځي. فرانسویان دا د باستیل اوراد بولی چې په اورلوبو د شو خوراکونو په خوله او موسیقي لمانځي. د لسمه پیری په ورسوی کلنو کې فرانسې له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ و. د فرانسې پاچا لووی له خلکو سره ډیر واټن پیدا کړی وو او د خپل خلکو له وضعیت به خبره وو. په فرانسې کې زیاتو خلکو د شاهي کورنۍ ضد احساسات درلودل او له سیاسي بحران په تنګ شوی وو. باستیل هغه مهال د پاریس په زړه کې یو اساسي پوځي مرکز و چې یو زوړ زندان هم درلود. د باستیل پوځي اډه او زندان په فرانسې کې هغه مهال د واکمنۍ شاهي کورنۍ د قدرت سمبول ګڼل کېدل. په باستیل زندان کې د شاهي کورنۍ سیاسي مخالفان زنداني کېدل. د فرانسې خلک له فقر، ناکراري او سیاسي بې ثباتۍ په تنګ شوي وو. کله چې پاچا د مالیې خپل یو وزیر چې خلکو ترقي غوښتونکی بلل له دندې لرې کړ او په پاریس کې پر سیاسي مخالفانو د بندیزونو کړۍ لا تنګه کړه، ډېر ازادي غوښتونکي او لیبرال فرانسویان د شاهي کورنۍ پر ضد کودتا ته وهڅېدل. په نتیجه کې د شاهي کورنۍ د پلویانو او مخالفانو ترمنځ جګړه پیل شوه او د جولای په 14مه د باستیل اډې پوځیان د هغو وسلوالو له لوري کلابند شو چې د شاهي کورنۍ په مخالفت کې سلاوي اخیستې وې. د دغه وسلوالو شمیر تر زرو کم و او تر څو ساعته مقاومت وروسته یې د باستیل دروازې ماتې کړې. پر باستیل د حملې بری په ټوله فرانسه کې خلکو ته دا پیغام ورکړ چې پاچا لووی او د هغه پوځ ډېر قدرت نه لري. کله چې خلکو دې ته وکتل په ټوله فرانسه کې د انقلاب د اور بڅر کې والوتل او بالاخره د پاچا لووی او د ملکې ماری انتونیت چې د خودخواهۍ په اړه د فرانسې خلک ډېرې کیسې لري د واکمنۍ ټغر ټول سو. د فرانسې د انقلاب تر ټولو زړه کې صدا ده چې وایي په 1909 میلادي کال کې یو چا ملکې ماری انتونیت ته وویل چې د پاریس خلک دومره غریب شوي چې د خوراک لپاره حتی وچه مړۍ نه لري. ویل کېږي چې ملکې ماری انتونیت په ځواب کې ویلي وو چې پاریسیان که وچه ډوډۍ نه لري کیک او کلچې دې وخوري. دا خبره په ملکې ماری انتونیت پورې تړل شوې او تاریخي ثبوت یې نشته، خو داسې ویل کېږي چې په فرانسویانو کې د شاهي کورنۍ په وړاندې لا زیاته کرکه وپاروله او د فرانسې انقلاب ته یې لار لا صافه کړه. د فرانسې د انقلاب د بری په لومړیو 15 میاشتو کې د باستیل زندان رنګ سو او پر ځای یو تاریخي څلی جوړ سو چې په فرانسه کې پر بې ثباتۍ د خلکو د بری سمبول ګڼل کېږي. د فرانسې خلک د باستیل ورځ د پوځي بری په توګه نه لمانځي، بلکې هغوی د جولای 14مه د خپلې ازادۍ، برابري او د خپل ګډ هدف په نوم لمانځي. په فرانسه کې د 19مې پیړۍ په پیل کې د باستیل ورځ په مراسمو کې پوځي پریډ یا رسمي گذشت وسو چې په نړۍ کې تر ټولو لرغونی پوځي پریډ ګڼل کېږي. دې مراسمو ته هر کال د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران ورځي. سږ کال به د دې مراسمو مشر میلمه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وي.
Pour se faire pardonner, il offre un
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. یو شمیر متقاعد شوی دولتي مامورین وایي چې د خپل تقاوت د اخیستو پر مهال لګڼو ستونزو سره مخ کیږي او کارونه پر وخت نه خلاصيږي. دوی وایي چې د تقاوت د خزینې عمومي ریاست ته په میاشتو میاشتو منډي وهي، خو بیا هم ورته په وادو پسې وادي ورکول کیږي. دا چې ولې د متقاعدینو ستونزو ته پاملرنه نه کیږي، ستونزه په کوم ځای کې ده، او راتلونکي کې به هم د متقاعدینو ستونزې پر ځای وي کنه، د حقیقت څه دی د دې ونې په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه اکرام الله اکرام یم او د نن په خبرونه کې را سره د افغانستان د تقاوت عمومي رئیس ګل محمد منتظر میلمه دی. مننه منتظر صاحب چې وخت مو راکړ. که پایلې لدی وکړو چې ډیری متقاعدین د تقاوت د اخیستو پر مهال د ګڼو ستونزو یادونه کوي، وایي چې د دوی تقاوت په وخت نه ورکول کیږي، تاسو د یو مسؤل چارواکي په توګه کوم ځواب لرئ چې ستونزه اصلا په کوم ځای کې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته دا ښه سوال دی چې مونږ خو ما وایم چې مونږ تقریبا دوه درې عوامل دغه ده چې مونږ دوه پروسه ډېر سخت فیصله ضرورونکې ده او فیصله مانع د کار مونږ سوی ده. اوله دغه پروسه د بایومتریک چې دغه د لکه زر نفر مجموع کې مونږ دا ټول بایومتریک کوو، یو ګڼه ګونه جوړی خامخا بیروبار جوړی د حاله جوړی، او یو دغه مسلو ډېر زر نفر مونږ له سره تثبیتوو، محاسبه کوو، بالاخره سب نوی کارت ورکو، کارت یا کمپیوټری ورکو. دغه یو عوامل دغه ده. دریم عوامل دغه ده چې هغه عدم تخصیص ده، تخصیص په خپل موده باندې مونږ ته نه را رسیږي. نو دغه تقریبا یو بل څلورم عوامل دغه ده چې مونږ تشکیل ډیر کم ده. مونږ یو سلوګر چې دغه ځوانان راغلي، هغه راغلي مونږ هم بیا هغه غواړي چې کمپیوټر راځي، هغه ورکې ارقام ورکې، هغه ورکې درست. نو دغه تقریبا درې څلور عوامل دي. او یو مونږ دغه جایم ډیر ایجاب نه کوي، ډیر وړکای جای ده، ګڼه ګونه خامخا زیاتیږي، مشکلاتونه زیاتی، بل زیاتی، او مونږ تب تلاش لرو چې دغه پروسه دغه سکل یو مجموع کې مشکلاتونه دي آینده کې انشاءالله دغه رفع کیږي.
تاسو د بایومتریک یادونه وکړه، ویل کیږي چې سیستم بایومتریک کیږي، دا د بایومتریک سیستم لکه څه وخت راهیسې پیل شوی او تر اوسه پورې څومره کسان بایومتریک شوي؟
مونږ شپږ دېرش زره نه څلور سوه اووه نفره مونږ لا تر اوسه بایومتریک کړي دي، چې هغه ډېره غټ موافقه ده. او که دغه مونږ البته دا پنځه پای سکن لرو، نو دغه که مونږ ته نور راورسې او شپږ دن نور مونږ سره آیت رهبري د وزارت مقام مونږ سره وعده کړې، دا شپږ پای سره راسي، نو شاید په یو میاشت کې دوه میاشت کې مکمل ټول پای پاک خلاصېږي.
اوس دستي د دې روان کال تر پایا تاسو څومره کسانو ته باید تقاوت ورکړي؟ فکر کوئ چې دا څومره شمېر کسان چې پات دي دا به د روان کال تر پایا پورې به دوی ته خپل حق ورسیږي؟
دا تاسو سره زه وعده کوم که انشاءالله که دغه تخصیص مونږ ته په موقع باندې راورسي، ته دغه یو میاشت انتظار وستل او تخصیص نه رات، دلته خلک ګڼه ګوڼه شوالي مونږ پورمی او بلبل نه لګي، دغه تخصیص مونږ یو میاشت انتظار وست. مونږ د مخکې لختر راورسید، پس لختر یو څه مشکلات خپل وزارت مالی سیستم البته فشار پر غلاس سره غلی کوم هغه مشکلات تخنیکی لودل، پس لختر مونږ شروع کړی د مونږ دغه وسره یو میلیارډ پیسې مونږ تر کړی مونږ ټول مصرف کړل، نو صرف هغه مسله دی هغه کوم ته تخصیص راکی مونږ هیڅ مشکل نه لرو. که تخصیص را نه کی مسابیا لکه پروسه کال سي مونږ ته مشکلات را ولې سي ورور مونږ پیسې نه ستر کوي، تخصیص نه زیاتانه نو هغه واده نه سم کوي.
یو بل موضوع درې سیب شغه په ولایتو کې موجوده ده، د تیرو کلونو تقاعد لا تر اوسه متقاعدینو ته نه دی ورکړل شوی، خصوصا د سلور نه 15 نه ویک کلونو، په دې اړه تاسو جواب سره؟
یو مخ کې چې کده یو نه دوه نه زه فکر کوم چې خو مونږ دې سره تقاعد دا یو نه دوه نه پات یو څه خپل نه راځي، هغه بس مشکلات نه ماجر سوي دي چې هغه ګوده یو تیر نفر سي دي هغه دې یو نوی پنځه دوه نوی فکر کوم تقاعدین پاتې نه دي، یو د شهدا او مالین زیس خبره مکثریت پاتې دي، د خبر شهدا مند مشکلاتونه ست هغه د مهنت شهدا مالین پر لري، او یو تعداد مونږ سه مونږ پر لري بیا مونږ بخش ریاست خزینه تقاعد علیحده مونږ هم له مرکز ته تخصیص را کوي او هم دی هغه صورت وای غوږی علیحده ورکي، نو هغه مونږ سره نه لري سونه پنګ تخصیص ورکي مونږ سره کوي غوته مرکي.
په ټوله کې منای چې په اداره کې ستونزې موجود دي، ساسي په اداره کې د متقاعدینو د تقاعد د اجرا په برخه
ولې نه منم؟ دا خو خبر خدا نه خواسته وایم چې بیخی ستونزه نسته، دا خو یو دروغ دی او ماز یو فرمایشي خبرې چې وایي چې ولا اس خیر و خیرات و دانست ستونزه ست موارد تشکیل دی مونږ تشکیل کم ده، بل د ورو د تخصیص په زمانه رسیږي دی مونږ ورو جای بیخی وړه کای دی اته هو تعمیر ته وس دغه مونږ ته بل هغه تعمیر کې اسه و تا خو اگر هغه ختم لګلې دی چې سب تر د سلو دي زر نه پر پات سب تر رجستر کیږي، کارتون توزیع کو هم توزیع کیږي، شوبه د معلوماتو ته جوړه کړې ده، دغه ستونزه ست
نو وخت نشي زمونګیر ده د سزر ناراضي بمګم لغوس کارتون چاپ ورته د اکاونټ نمبر ته جوړیږي بیا بیرته موږ ته راځيږي یو زمونګیر ده ستون زسته
تاسو په تاسو حال کې د بشري قوې د کمبود خبره کوي چې خدمتي کسان هم تاسو درکل شي او هغه نتیجه ورنکړه
نه ولا نتیجه د سماسرت سلو کې سل نور کې 500 موږ ته د زبې باندې طرف کوم چې موږ ډیر توخول د لسی د خدمتي موږ ته اترابري سره خدمتي موږ ته راولېګل اما دور ماسرت اته اکثر غیر حاضری کې بیتنای کار کړي چې خدمتي لکه هغه سي بي جبري بول او اکثر ادارې اغه نه پر لیږي چې پایګوريزي یا مثال کوم کیفیت ولا یا غرالی سو خپل تکړه نه پر چاته نور کی او بل دوام داده سه بیجا په داله زو په بل کې زیاده سونه پر ما بیرته جواب ورک سه ګو مسرت واقعنه شو بیرته جواب ورک
یو بل موضوع چې متقیدین د سنز په ډول یادی ساس پریاست کې کمیشن کاران موجود دی او دلته کمیشن کاری کوي تاسو دغه سنز سومره منئ
ولا کمیشن کاران خود سه اوس تقریبا کزوان سه 15 یا نه نه فیصد زیره دوم په خاطر دی کمیشن کاری نه کیږي چې خپل نفر راغواړي خپل نفر وسغه څه ضرورت دی کار کول کې نشي دل کار نه بل نفر خلاص کی خو د موږ اکثره اسنادونه آنلاین راځي آنلاین راځي نو هیڅ مجبور نه تر مشکل نه لري او موږ خو تقریبا دا سیستم ډیر ښه سیستم جوړ شوی آینده کې آینده درخشان لري چې آینده کې ان شاء الله هر نو مسریات هر نو پیشرفت دی سیستم کې راځي اما اوس یو څه مشکل مثال اسنادونه آنلاین راځي مدیریت په آرشیف ته راځي پزیرش تر ازی تای مرحله کې کې سیستم کې داخلي کې محاسبه او تثبیت او کنټرول د شان خلاصيږي او یو ته د نفر څخه خپل کارت ولري د غیاب مسله سکه چې موږ باید میټریک دی ونو پیګم دا د مشکلاتونه غلې ده مسله کنه آینده کې چې موږ سر کار متقیدین سر نه لرو خو پیسې په حساب ته لګل کې پاسات جدول څنګه جوړ کړل ده د جدول کې اسنادونه بل بل جوړ کړی دی هغه جدول پاسات نوبت باندې دوی ته یال خپل ماشه او نو تثبیت آنلاین راځي خو دوی څه کار لري مامورین سره تاسو کارنری او بل کمیشن کاران نو دسیو دته رول الو بای نسی چې اوس وایي دلته څه کوي کمیشن خپل نه پر غواړو بای مې دې خپل نه پر نه کمیشن کار څه کوي سي
مامورین رشوت نه اخلي
هغه نسمې لای تقریبا یو سو مامورین یو خو هم د خدمتيان نه غړي بل مخته او هغه د سه شکی سو موږ خراب کړو د غوې د سه امکان لري سو استفاده کوي هغه سو نفر ته موږ جواب ورک
په کارونو کې ځند بل هغه ستونزه چې متقیدین یادی مثلا دوی ته په وادو په سی وادي ورکول کیږي د هفته تراشه د هفته تراشه بل هفته تراشه دغه ستونزه سمره موجوده ده او تاسو د حل لپاره سکړي
دغه واده موږ خو دلته تقسیم اوقات لرو پس تقسیم اوقات ورکو دوام لریم بل واده د موږ سه باز بي وادي سو ادم تخصیص اوس موږ پروګرام سنجو ولا چې موږ ته ورور دغه وخت هغه تخصیص راځي اوس یو مې اسمان ته تخصیص رانک اې موږ دې سر بیادی نه سو هغه دې موږ څنګه غړي تاسو خو پلاني وخت واده کړو الان کې یو مې اسمان ته انتظار یو مې تخصیص کرام موږ نه واستو کله ته مرحله ټول خلاصول اته اوس ته د مخکې لختر تخصیص راغ پس له د اختر موږ شروع کړ تخصیص مو ته شروع نو دغه سه بیادی کیږي دغه خطر بیادی کیږي یا مثال بعضی رسختی را از یغه تچ کی یا بعضی برقونه تازی اوس یا بعضی سیستم خرابیږي نو خامخه یو تج راځي چې سیستم خراب شي د حالت یا مثال برق سکتی وده ده اوس در ناس سوز برق لاړو راغه هغه لغوس بیرته کی ډیر وخت نسی نو دغه چې سکتیږي راځي نور ان شاء الله دوام لرو علي زل کو خواري کو
په کارونو کې ځن لامل ساس په نظر باندې د دې بایس نکی چې اداري فساد رامنځته شي
نه فساد علیحدہ ده او داسې مثال برق نه ای آیا مامور څه کوي داسې فساد به څه وکړي بل دوم دا داسې دغه فعلا سکل موږ مشکلات لرو چې یو لک لس زر نفر ټول بایومتریک کول ساده خبره نه ده یا څلور دېرش زر نفر چې اضافي بوج په موږ اندراغه داله سره هغه کوو نو دې فکر کوي چې البته دا کار ځنډی او زمانګیر ده که هر څه موږ ته ووایي که دی وایي چې په یو ورځ کې دور کې نام ممکنه ده و دوی پخوا قلمي په حساب مختصي وي هغه وخت و کې ډېر کم وخت کې اجرا کېدل چې هغه مثال سهار به راغله تقرمي حتی پیسې به هم اخیستلې اوس نو دغه نه کېدی شي اوس خو سیستم د لږ زر زمانګیر ده او دا ده آینده لري آینده کې انشاءالله دا اطمینان لرم چې شاید بیخي هېڅ مشکل نه لري پیسې حساب ته ورځي هغه هېڅ راتګ دي هغه ده اما اوس سکل مشکلاتونه لرو
یو بله موضوع رئیس صاحب چې په تیرو کلونو کې امتیازات زیات ورکول کېدل متقیدنو ته خو پروان کال کې او په دې وروستیو کلونو کې کم شول دلیل یې سو ولې کم شول
هغه تاسو وزو تاسو وړاندې کو صاحب چې هغه د یو نورم موقت نورمو چې هغه صرف
میاد خدمت مد نظر نکده اما اساس هغه کړه ک د فوق رتبه او ناس سی اساس مو شو 2012 کده بل خلاص سی میاد اما اوس د سی هغه د سی بیا پاست سی نور می افچن سو د افچن په نظر میاد خدمت مد نظر کیږي سی سور د خدمت سور کړه مثلا کلاس کړي لاس کړه هغه ورته سنج کی ک په اتلس کال ک شل کال ای فورم دغه کی چی میاد خدمت نمندار نور می افچن کی پیسې کمیږي اته ک 5000 یا تم کان 15000 سی 15000 یا 10000 تا کمیږي
دروسی پختنی بوتو غری سی آیا د کوم پلان موجود دی لری چې پراتون کو کلونو کې د متقیدونو دغه کومې ستونزې چې اوسې دوی یادې د حل شي او تقاوت دوی په ډیره اسانه شکل تر لاسه کی
او دا خو زه ان شاء الله زیت نوم لر کوم چې دغه بحران ترین یا د سی خاص کال به سکل شي مشکلات کال سکل ده چې موږ هم د مثلا د سیاب له کله زره سلو زره ده لزر اضافه نو تثبیتونه دي او نو موږ د کارتون چاپو دغه مشکلات ده پاینده کې خو هیڅ مشکل نه لرو او کارتون مثال چاپ بایومتریک سوي ده خپل سوي ده بایومتریک ده انده کس نه راځي واغه نفر راځي چې نوې مثال تقوت کوي هغه راځي اوتومات به خلاص شي نو دغه نفر هیڅ نه راځي نو اوس مجبور له ولایاتو کې دي کې بل کې دي وسال ته مراحل دلته کې بیا ولایت اطراف ته تللی هغه رقم راضی دا نورم راضی دا سس نوی نو دغه یو غانا د اطمینان در کوم چې آینده کې یعنی نه نه صدر ته اطمینان در کوم د مستون مجموع کې لمنځه شي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو